что пошли.
سلامونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شوې او سه مزیم تاسو د ازادې رادیو ته غواګی اس مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ د ورځ لنونه سو شوېتم کال رئیس هر کال په مختلفو شهرونو او انوانونو منځل کیږي ساکل د سوجو بوزده کړو ته ود ورکول او د دوړ خيزو تفاهم وصول لپاره سواد دی ورځ شوار بلل شوې دی یونسکو نن پر خپل ایکس باندې یا په خوري ټوئیټر کې لیکلي چې سواد د ټولو لپاره یو بسټیز بشری حق دی دا په داسې حال کې ده چې سورز وړاندې د افغانستان په تودو سیمو کې نوې خونیس کال هم پیل شوې ده په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دورې سي میلیونونه انجونې لسانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکم به برخې کړلې شوې دي در پر لمخې تازه شمیرخي چې اوس په افغانستان کې اته سلنه خلک لسواد نه لري پاتې دي راپورونه وايي د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي په برېټانیا کې یو افغان ډیپلوماټ چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې پورې د برېټانیا د بارنوي چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه غوښتل شي د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازې وتړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له سفارت نه سوه مود مخ کې غوښتي و چې د دې ډلې د بارنوي چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کارونه کړ او په پای کې د طالبان لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل شو یا د سرچینې ویل چې د برېټانیا د بارنوي چارو وزارت ویل دي چې د افغانستان سفارت چاري به د طالبان استازو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي ویل شي چې د وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړي چې برېټانیا ووزي او یم په دغه وخت کې پاتې شي د فرانسې امنیتي ادارو په ورستیو کې وی ایرانی جوړه په اروپا کې د یودانو د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده فرانسې پریس خبري اژانس ته د پولیسو سرچینو ویلي چې دا دوه تنې د نارینه چې عبدالکریم اس نومیږي او 34 کلن دی او خزې صبرینا بی او 33 کلن ده د ساکل د سور په 15 منول شوې ده فرانس پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړي غوښتل چې په جرمني او فرانسې کې سو يهوديان ووجني او د می په میاش که د پاریس په محکمه کې رسمان تورن شو د دوه کسانو د نیول کېدو راپور لمړی د پنځم په ورځ فرانسې وی پانه کې خبر کړه او د وی پانه د معلوماتو لمخې دغه قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي تاکر شیدا چې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه په لمړنۍ ټیسټ د لوبه کې یو بل سره مخامخ شي دا سیالي د افغانستان په کوربتوب دین په ګریډر نوی د لوبغاړي کې تر سره کیږي د افغانستان او نیوزیلند لوبډلو تر دې وړاندې په خپل مینس کې ټیسټ د لوبه نه ده کړې افغانستان په تیر نړیوال شلوریز جام کې نیوزیلند ته ماته ورکړه خو دې ته په کتو چې د افغانستان ټیم له 2018 څخه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ لوبو ټیمونه په قطار کې راوستي یوازې څو ټیسټ سیالي کړې نیوزیلند په دې فارمټ کې ډېره تجربه لري د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د افغانستان د مخام په شپږنیم بجو پیل شي او روسي خبرنده چې ټاکل شوی د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په تاشکان کې نن مخام د پارکوای پر وړاندې دوستانه مسابقه وکړي د افغانستان د فوتبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبه د کابل پر وخت د مخام شپږنیم بجې پیلېږي وړاندې لیکل شوی چې دغه لوبه د دوړو ټیمونو د مسولانو په غوښتنه کیږي خو په ټلویزیون به خبريږي د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د 2023 کال د فوتسال ټیم غړي د نړیوال جام سیالي لپاره د ازبکستان پلازمینه تاشکان ته تللي دي ټاکل شوی دغه مسابقه رسمي در روان اونی در چاشه می پورز بیشی از دی رادیو پی انترنت که پاس دی رادیو رادگا که هم آوری دلیشی برټانیا کې د افغانستان سفارت تړل کېدو افغانان اندېښمن کړي دي وړاندې به په دې اړه خبرونه کوي او واوري د طالبانو حکومت د یو شمېر ورزشکارانو غوښتنې
کله چې هم کوم ورزش کوو په نارینه او سره یو ځای نه او زموږ ځایونه دوی د خودشته حکومت تر اتک سره په خود هر اړخیزه بندیزونه لګېدلي
روزګان کې بازګران د ژورو څاګانو زیاتوالي ته اندېښمن دي
روزګان خو پکې ډېر برنول سوي دي چې پکې ډېر سخت چیرې دي بل د پکې ډېر نه ده چې خرابې دي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تا تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. ټاکل شوی دروانه سپتمبر میاشتې تر پای په بریټانیا کې د افغانستان سفارت تړل شي. په دې سفارت کې یو برحاله کارکونکي او د قونسلي چارو مسول ازادي رادیو ته ویل چې د جمعې پورز د بریټانیا د بارنوي چارو وزارت د افغانستان له سفیر زلمی رسول نو غوښتل چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازې وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کې دروسته به ان په بریټانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کیږي. د خبرې په بریټانیا کې شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. نور حال د فیروزه زی راپور کې
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکونکي او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوې چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې مې پورز سفیر ورغوښته او زلمی رسول وزارت خارجه ته او به ورته ویلي و چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل سي. اوس څنګه دغه اخره کې څه مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه خطر وسپارل دي. دغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماتیک مشن مکمل باندې کې نو ډیپلوماتیک مشن څه باندې سوی غسره قونسلین بندیږي پوشان باندې سفارت مورلا کیږي. په نوې سیستم د دې میاسات اخیری ورځې د اخیر په مور ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یوه اعتراضي د وزارت خارجه بوې لغه څه شایان څه تسلیم ورکوم.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی رامنځته شوی. دا زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم لاړ سي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي وو چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. دې خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
ډیر بد عواقب ولري ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ځوان کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکرې او همداسې تر ویزا او پولیس د دغه بندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري. ډیر د خوشنې ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي ځکه چې د سره به برتانوي مشر افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي. په بریتانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د بریتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویلا راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د مونشان قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له زده کړو ځینې محرومې ښځې وایي چې د سواد نه لرلو له امله ژوند کې ګڼې ستونزې ګاللې دي، خو ځینې لوستې او په زده کړو سنبالې بیا وایي چې د سواد له برکته ښه پرمختګ یې کړی. له دې سره یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو پوهنتونونو ته له تګه محرومې شوي دي وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو پرانیستل یې ستر ارمان دی. نور حال په دې راپور کې
سواد چې نه یې زده غونډه ستونزه ده، ورپې سواد یې نه لوی مشکلات دي خښتانه.
د کابل ښار اوسیدونکي ګلدسته چې د دریو ماشومانو مور ده وایي په خپل وخت کې د پلار او مور د مخالفت له امله یې ښوونځی ونه لوست او د سواد له نعمته پاتې سوه. د ازادي راډیو ته وویل دا چې نالوستې ده له ستونزو ډک ځوان تېروي.
څو جای خیاطي وکنه دا متروګا څو دا چینی سي قدم ده دې کې خیاطي راته میلاو شو چې زلاړه ما ویلې ته خط نه دسته وینه نیواله ما نوم د سټي ریسټونز په شپخانه کې په غو کې چې دا کوم وتاخته لاړه شه څوم لمبر وتاخته لاړه شه بس صبر او رز میزو چې خپل ته بولې دومره سرګردانه شو چې ما خو خط نه وزده ما دغه لمبر نشو پیدا کولای د مغه وتاخ ګرځې ګرځېدم یو نه پښتنه او کابل نه پښتنه او کابل نه پښتنه او کوم ډول ورځ مې تیر کړله.
خو ځینې لوستې ښځې وایي د خپل ژوند خوشاله دي او د زده کړو له برکته په ټولنه کې موثره رول لوبولای شي. د بلخ ولایت اوسیدونکې محبوبه همنوا وایي د سواد لرلو له برکته یې وکړی سول چې یو سوداګریز شرکت جوړ او له نورو ښځو سره هم مرسته وکړي.
په همدې سواد او فکر چې مې درلود ومې کړی شول د ژوند لوړو ته ورسېږم او نن په ځان بسیا اوسم، له ځان خلکو او ټولنې ته همکاري وکړم، هم زه له بدمرغۍ او غریبي ووتم او هم مې څو نورې ښځې له ځان سره کار کې نیولې دي چې دا ټول مې د زده کړو له برکته وه چې ځان ته یو شرکت پرانیزم.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رسیدلې چې په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې او دوی له پوهنتونونو هم راګرځول سوي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي دروازې دې د دوی پر مخ پرانیستل سي ترڅو په خبره یې خپلو هیلو ته ورسیږي. د ننګرهار ولایت بي اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي وایي د انجینری پوهنځي د دریم کال محصله وه چې د پوهنتونونو د تړل کېدو له امله یې زده کړې په نیمایي کې پاتې شوې.
ځکه د انجینری پوهنځي د شپږم سمستر کې د څخه د طالبانو پر اتک سره پاتې شوې. په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ یم، زده کړې مې راڅخه په نیمایي کې پاتې شوې دي، سخت ورته خفه یم. یو ښه تعلیم وکړې نو د ټولو کورنۍ ځان سره تعلیم یافته کوي، بچي او راتلونکي نسل یې تعلیم یافته وي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یونسکو درې اونۍ مخکې ویلي وو چې طالبانو له زده کړو د یو اشاریه څلور میلیون نجونو پر محرومولو د افغانستان د زده کړو او پوهنې په برخه کې د تیرو دوو لسیزو لاسترولنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغانان، هم ښځې او هم نارینه، د دوامداره جګړو، اقتصادي ستونزو، کورنۍ بې ځایه کېدو او کډوالیو له امله له زده کړو پاتې سوي دي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په 2019 کال کې د پوهنې وزارت د وړاندې سویو شمیرو له مخې د افغانستان 10 میلیونه وګړي چې د 15 کلونو لوړ عمرونه لري نارینه او ښځینه د لیک لوست سواد نه لري او هغه مهال ویل سوی و چې د بیلابیلو ستونزو له امله هر کال دغه شمیر زیاتیږي. یونسکو د سپتمبر په اتمه د سواد زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سواد کولای سي متقابل درک، ټولنیز پیوستون او سولې ته وده ورکړي. دغه سازمان له نړیوالو غوښتي چې د سواد زده کړې ځواک په کارولو سره د یوې پراخې نړۍ لپاره، د ټولو لپاره او په هر ځای کې زده کړې ته د لاسرسي لپاره د دوی له ماموریت سره یو ځای سي. د سواد زده کړې ورځ د یونسکو لخوا مشخص شوې او له 1988 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې له زده کړو او ښوونې روزنې نه د ملاتړ په هدف لمانځل کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د افغانستان یو شمیر ښځینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او آن له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرمې ملتیا وکړي. دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولوونکي بولي او وایي چې د طالبانو له راتګې وړاندې هم له نارینه څخه بیل د شریع جا په پام کې نیول ورزش کوه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لورې د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شریع جا په مراتبو سره ورزش وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر ښځینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه وو په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکي نگینی عظمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې موږ هم کوم ورزش کوو چې نارینه سره یو ځای نه وو، زموږ ځایونه بیرو خو دشته حکومت پر اتک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلي. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه وو ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي وایي هیله لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال میشه ود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت
لس کاله کیگی چه ورزش نمی مخه کری او و کاله کیگی چه ده تکواندو ده ملی تیم غری یا خلا با ده مرغه ده طالبانو پر اتک سره نور نشم که ولی ورزش وکرم زکا دوی خزو تا ده هیچ رول فعالیت اجازه نور کوی مونگ ده وز بخپلو کورونا و پردو زیونو که پویری سره تمرینو نکو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصرف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي سهار بیا په دې اړه وایي
که موږ مخکې هم ورزش کولو نو سړیا نو نه بیل بیل ځایونه هم و وختونه هم بیل و، نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لورې د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 1 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې د کابل ښار په ځینو سیمو کې د مېرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کبله یې ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د المپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورټ کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره د المپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان مېرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د المپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر اوکراین د روسي د بریدونو د وروستۍ څپې په لړ کې د تیرې شپې په بریدونو کې شمېر ولسي اوکراینانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر په خپل هېواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات فرشته ساک تاسو ته وړاندې کوي.
تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼو اوکراینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړې چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکي د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته په یو ویډیو کې وویل چې تیره اونۍ روسي ځواکونو پر اوکراین باندې له 800 څخه زیات ټانک ضد توغندي، نږدې 300 شاهد ډرونونه او له 600 څخه زیات بالستیک توغندي ویشتلی دي. هغه وویل دا طرح یوازې په یوه لاره په ډاډمنه توګه بندېدلی شي او هغه دا چې د روسیې پر پوځي هوایي ډګرونو د هغوی پر پوځي اډو او د روسیې ترهګرۍ پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیه د سپتمبر د 8 او 10 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال د بلګروت سیمې څخه څلور رهبری شوي توغندي او درویشت ایرانی سخت شهید ډرونونه توغولي دي. په ټلګرام کې په خپاره شوي دې بیان کې زیاته شوې چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د هوایي دفاع توغندیو ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایي جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تیرې شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومی ښار کې یوه بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځایي چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي چې پکې یوه دوه کلن نجلۍ او یوه اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور هم ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو کس د دونیسک سیمې په میکولایف کا ښار کې پر یو هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټوله شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه دوه کسان د ناسرګند چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یوه فابریکه کې وژل شوي دي. د کیف پوځي ادارې په ټلګرام کې لیکلي د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه کسان وژل شوي دي او ممکن نور کسان د کنډوالو لاندې وي. دوی زیاته کړې چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یوه دوه پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والي ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والي ویچسلاو ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایي دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایي هدفونه یې نسکور کړل. ازادي راډیو په خپل واک توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای. د طالبان حکومت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د لیک کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا کمیسیون چې مشري د طالبانو د ریاست الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کړي تېره ورځ یې لومړۍ ناسته کړې. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشي موادو د کښت د مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. یو شمېر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي. وایي تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې ورسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکی مازادی راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي. حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي، ډی پی سره ورکي، نو هر فصل د خپل معیاري کوم سره سیدی دا ورکوي چې د دیقانانی د کوکنارو لګښتونه نه راوړي.
دیو ته خپل تخمونه ورکړي شي، د غنمو خپل تخمونه یا د زعفران او سره تخمونه سره وشي، په به هر وخت کوم کنه کیږي نو هغه به څه وشي چې تخم وخت تیر دی کې ورکي.
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کښت تکیه کوله. خو د طالبانو حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسون په خپله لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی. په دې ناسته کې چې پرون ترسره شوې او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه برخه خپره کړې، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنی سیستم شدیدا متضرر کړی. کانالونه، سربندونه او ویالې ویجاړې شوې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بزګران هم د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشئی توکو په لمنځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي.
نوموړي زیاته کړې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو هدف د نشئی توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمند اقدامات دي. مولوی کبیر دا ادعا هم کړی چې په افغانستان کې اوس مهال د نشئی موادو کوخ د صفر کچې ته نږدې شوی. خود السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای شپږشتمه په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یوه ترسره شوي سروې کې موندلي چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي. دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي، خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه دې ورسره مرسته وکړي. په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې له امله یې 40000 تورن کسان نیول شوي. 1450 د بیلابیلو نشئی توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي. 122000 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او 10000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت، قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه. طالب ځواکونو تر دې اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه، خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا زادې راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کونړ مرکز صدابات اړوند د کرهالی او ورسره د تړلو کلیو اوسیدونکي وایي چې پرانو سیلابونه عمومي ویاله ویجاړ کړی ده. په وینا یې اوس شولې، جوار او نور کښتونه د اوبو نشتوالي په وجه د وچېدو ګواښ سره مخامخ دي.
دا د کیرالی د کلی کانال دی چې 2500 تجربه ځمکه په دې باندې خړوبېږي. د فیرونی نه شروع کیږي او ختم یې په کیرال دی. تقریبا څه کم 4 کیلومتره جوړیږي. څه موده مخکې بارانونه او سیلابونه راوتلي وو. پل او پلچکونه هر څه د بیا نه وړي دي، لکه په دې باندې د ولس نور وس نه رسیږي. شولې او فصلونه هم تقریبا د خرابېدو په حالاتو کې دي.
دا د اندرسیر اوسیدونکی جان آغا قاضي خیلو چې د کیرهالی د لوی ویلي د ویجاړېدو او د خلکو د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د کرهاله او په یاد ویاله پراته ولسونه وایي سختو بارانونو او سیلابونو یې ویاله دومره زیاته ویجاړه کړي او له رسوبي موادو یې ډکه کړي چې ترمیم او صفایي د دوی له وسه وتلې ده. حاجی باور خان قاضي خیل:
په تیرو سیلابونو کې زمونږ د کرهالی د ولس واله چې دا تخریب شوې ده. ولې چې بارانونه ډېر زیات وو، ډېر خوش طوفان راغلی و، دغه واله چې ده نو خوړونه راوتلي وو، ډېره زیاته خرابه شوې. دغه داسې ولس دی چې ټول غریب ولس دی، د دوی په طوفان نه کېږي. نو زمونږ د ټولو مسرنوی ادارو څخه هیله ده چې زمونږ سره په دغه کې پوره ژمنه او همکاري وکړي او زمونږ دغه کار په مخه ویسي.
د کرهالی اوسیدونکي مولوی محمد یونس انیس راته وویل څو ځله یې د ولس او ښاروال په ګډه همکاري یا د ویله پاک کړه او ویجاړ شوي ځایونه یې ورته ورغول، خو بیرته زر تخریب کیږي. د هغه په خبره په تیر 40 کلن جمهوریت کې د کرهالی ویلې د اساسي رغولو په نوم له حکومت او مرستندوی ادارو څخه په لکونو ډالر او په میلیونونو افغانۍ راوویستل شوي، خو د ویلې د جوړولو په ځای د وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او قومي مشرانو په خپلو منځو کې هیپ میل کړي.
تیر حکومت هم ډېر زیات مصرف کړی او مشرانو ته د الله انصاف ورکړي. څغلا او شوکې پکې وکړلې، اساسي کار یې ونه کړ. کله کله ښاروالي موږ سره همکاري کوي، د تیلو مصرف بیا ورکوو، موټر هغې ورالېږي. دا تیر بارانه کې وړې وه، موږ مصرف ورکړو، بیا چې راوتړله دې بله ورځني بارانه کې بیا ویاله خرابه شوې ده. شولې دي که سبزي ده که نور فصلونه، ډېر ټول هغه د تاوان سره مخامخ دي. فسادی دیوال غره طرف ته یا سرک طرف ته دا صحیح وشم چې پاندونه ته نه راغورځيږي او کم ځایونو کې چې د خړونو راغښتيږي چې غزاینه سرپټ کینو
حسم وکړه چې په کونړ کې د اړوند ادارو مسولین سره د خلکو یا د ستونزو شریک کړو او ترې جواب ترلاسه کړو خو په اړیکو نیولو بریالي نشو.
ترنو ریدونکو د مجلې پښتو خبری څنګه پاتې ورسول سم زموږ همکار فیضی صاحب تاسو ته نننې خبرونه وړاندې کوي. فیضی صاحب سلامونه، ستاسو ښه راغلی خبرونه.
سلامت بشی، زنده بشی شنوند.